خوشبختانه که امروز رخ شد.
د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې یو ساعت پښتو خبرونه کې مزنه لري. اسنوري هرکلی کوم په دې خبرونه کې اوري چې د تاجکستان ولسمشر په کابل کې د نوروز په مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلی او نن له افغان ولسمشر سره د دوه اړخیزو همکاریو په برخه کې ځینې موافقې لاسلیک کړې. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو راپورونه مطالب لرو. د خبرونې دوهمه نیمه مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ټاکل شوی ده د پاکستان حکومت نن د شمالي وزیرستان په یو پټ ځای کې له طالب مشرانو سره د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړي. ټاکل شوی نن به د اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره د پولنډ بهرنیو چارو وزیر او د اروپایي ټولنې د پراختیا کمیشنر کیف ته ولاړ شي. مخکې له دې چې د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، صفي الله ستانکزی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د تاجکستان د جمهور رئیس امام علی رحمان ترمنځ نن په کابل کې د دوه اړخیزو همکاریو فرهنګي مسایلو نشراتو او پنګونې په حق له 15 تړونونه لاسلیک شول. او د افغانستان ولسي جرګه د دې هیواد د امنیت ساتلو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو ورتیا وستایله. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تاجکستان د افغان ولس یو پخوانی ملګری او ښه همکار وباله. د دوه هیوادونو د چارواکو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو فرهنګي مسایلو نشراتو او پنګونې په هکله 15 تړونونه هم لاسلیک شول. ښاغلی کرزی له امام علی رحمان سره د دې تړونونو له لاسلیک کېدو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل:
تبادل نظر روی اوزای منطقه اوزای جهان کردیم که با هم مثل همیشه
سیمه اون نړۍ د سی په اړه مو بحث وکړ. په سوداګری، اقتصاد، تګراتک، مواصلاتو او د وسپنې د پټلۍ په جوړېدو کې د دوړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا مو سره خبرې وکړې او خپل مشابه سیاسي لیدلوري مو سره شریک کړل. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو ډاډ ورکړ. ښاغلی رحمان په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اوستلو ټینګار وکړ او ویل چې سوکال افغانستان د سیمې او نړۍ لپاره ډیر مهم دی. د افغانستان ولسی جرګې د دې هیواد د امنیت ساتلو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله. د دې جرګې لومړی مرستیال صدیق احمد عثماني چې د چهارشنبې په ورځ د غونډې مشري کوله، د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو چټک اقدام وستایي.
سربازان و افسران ملی و پلیس ملی که در نقاط مختلف
د ملی اردو او ملی پلیس له هغه سرتیرو او افسرانو چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې له وطن نه د دفاع په لار کې وژل کیږي ولاتړ کوو. او له درې وړو امنیتي ارګانو غواړو چې د ملی اردو او ملی پلیس رهبری، تمویل او تجهیز او د دوی د صفوفو د لاډیرو په برخه کې جدي هڅې وکړي. ولسی جرګه په تاسو کې د خبرې کوي چې په تیرو سورزو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څو امنیتي پیښې وشوې. او افغانستان د پرمختګ په لور یو بنسټ نن په کابل کې په یو غونډه کې خلک وهڅول چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. په دې غونډه کې چې د کابل په هنتن مخې ته وشو، د دې بنسټ غړو د خلکو لاسلیکونه ټولول چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. تمه ده د خلکو دغه ټول لاسلیکونه د انتخاباتو کمیسیون یو دفتر ته وسپارل شي. کورونی خبرونه هم دمره او بهرنی خبرونه به اجمل اند وړاندې کړي.
سم په مخ ته د دې سات څو د سیمه او نړۍ خبرونه ته ټاکل شوې ده چې د پاکستان حکومت نن د شمالي وزیرستان په یو پټ ځای کې له طالب مشرانو سره د لومړي ځل لپاره مخامخ خبري وکړي. د خبرې اترې به له هغې راوروسته چې په تیر میلادي کال کې د پاکستاني طالبانو او د دې هیواد د حکومت ترمنځ د سولې پروسه پیل شوه، لومړنی مخامخ تماس وي. د پاکستاني طالبانو یو استاذ ملا ابراهیم خان ویلي د حکومتي چارواکي حبیب الله خان خټک په مشرۍ له اسلام آباد څخه یو هیئت په هیلیکوپټر کې هغې سیمې ته ځي چې د سولې د زون په نوم نومول شوې ده. طالبانو د فبروري په میاشت کې یو مشتینه اوربند اعلان کړ. حکومت پاک سلمل کې پر پاکستانی وسلوالو هوایی بمباری بندې کړې. د دې خبرو هدف پاکستان کې دغه تاوتریخوالی ختمول دي چې په وروستیو کلونو کې په ترڅ کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. ټاکل شوې ده چې نن به د اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر راتسلاو سیکیورسکي او د اروپایي ټولنې د پراختیا کمیشنر سټیفن فویل کیف ته ولاړ شي.
فویل مخکې تر دې هم د پوخانی ولسمشر ویکتور یاناکویچ پر ضد د اعتراضونو پر مهال په کیف کې څو ورځې تیرې کړې او هغه وخت یې د اعتراض کوونکو د مشرانو او لرې کړی شوي ولسمشر ویکتور یاناکویچ ترمنځ د خبرو اترو په ترڅ کې برخه لرله. نوموړی به دا ځل د اوکراین له سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف او نورو چارواکو سره خبرې کوي. پولینډ د اوکراین د نوي حکومت له لویو ملاتړ کوونکو څخه دی. ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس ماډورو وایي د هوایي ځواک درې جنرالان چې د کیڼ اړخ حکومت پر ضد د کودتا د طرحې په جوړولو تورن ونیول شوي دي. ماډورو د جنوبي امریکا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته په یوه غونډه کې په داسې حال کې چې نومونه یاد نه کړل وی ویل جنرالانو د اپوزیسون له سیاستوالو سره اړیکې ټینګ کړې وي او هڅه یې کوله چې په قانوني توګه انتخاب شوی حکومت د نسکورولو لپاره د هوایي ځواک ملاتړ ترلاسه کړي. دا نیول په داسې حال کې کیږي چې په وینزویلا کې د حکومت پر ضد د شپږو اونیو اعتراضونو وروسته د ولسمشر مخالفانو ځپل په زیاتېدو دي. په دې اعتراضونو کې تر اوسه 40 کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د سان کریستوبال خارګوټي خاروال ډانیل سیبالوس چیرې چې د اعتراضونو د لومړي ځل لپاره پیل شو په یو کال بند محکوم شوی دی. د 2002 کال په اپریل کې پراخ مظاهرې د دې سبب شوې چې د وینزویلا پوخانی ولسمشر هوګو چاویز د لنډې مودې لپاره لواک لري شي خو وروسته بیرته واک ته ستون شو چې واکمنۍ یې یوه لسیزه دوام وکړ. او د مالیزیا د ورکې شوي ام ایچ 320 الوتکې پسې د چهارشنبه په ورځ د هند سمندر په لرې پرته برخه کې د څو هیوادونو مشترک لټون له سره پیل شو. دا لټون چې په سمندر کې د لوړو او ځواکمنو سپو د راپورته کېدو له کبله ځنډول شوی و د څپو په کمیدو بیرته پیل شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا او نیوزیلند څخه ټولې 12 الوتکې او دوه بیړۍ په دې لټون کې برخه لري او هڅه کوي د مالیزیا د هوایي شرکت د ورکې جیټ الوتکې ټوټې او د پریوتو شواهد ومومي. د دوشنبه په ورځ د مالیزیا صدر اعظم نجیب رزاق وویل د سټلایت څخه د لاسه شوو تصویرونو په بنسټ ام ایچ 320 الوتکه د هند په سمندر کې زرګونه میله جنوب لوري ته لري غورځېدلې ده. د الوتکه چې 209 کسان پکې سپاره وو د مارچ په 8مه یو ساعت وروسته له هغې له ملکي راډارونو څخه نادرکه شوه چې له کوالالمپور څخه بیجنګ ته د رسیدو په نیت والوته. دا و تر دې مهاله خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دغه راز خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د تاجکستان ولسمشر په کابل کې د نوروز په مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلی او نن له افغان ولسمشر سره د دوه اړخیزو همکاریو په برخه کې ځینې موافقې لاسلیک کړې. افغانستان د پرمختګ په لور یو بنسټ په کابل ښار کې د ولارون لارې افغانان جمهوری ریاست او ولایت شوراګانو په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅول. په افغانستان کې د ځوانانو نیمایي برخه بیکاره دي. دا د هغې سروې نتیجه ده چې د بشري حقونو څخه د دفاع او څېړنې په نوم یو سازمان په وروستیو کې ترسره کړې ده. ټاکل شوی نن د پاکستان حکومت او د پاکستاني طالبانو استازي د سولې مخامخ خبرې ترسره کړي. د خبرونه په دوه نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. حقیقت څه دی پروګرام کې له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې د مرکزي زون رئیس امان الله امانت سره غږېدلی یو.
که چیرې د ملت همکاري موږ سره نه وي نو دا اداره څه شي هر څومره اداري جوړ شي څه نه شي کولی.
د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو نن په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ 15 موافقتنامې او د همکارۍ یو ګډ اعلامیې لاسلیک کړ. ولسمشر حامد کرزي چې نن د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې. دغه راز ویل چې تاجکستان په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان ښه ملګری پاتې شوی دی. امام علي رحمان هم ویل چې له افغانستان سره به د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې خپلې همکاري په بیلابیلو برخو کې پراخې کړي. اسدالله لودین د غونډې ته ورغلی او نور حال به له کابل په خپل راپور کې واوروي.
مننه نور صاحب سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. موږ څو دقیقې وړاندې د ولسمشر حامد کرزي او د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان لګټ خبري کانفرنس څخه راغلو. د دې دوه ولسمشرانو ویل چې تر خپل منځ په بیلابیلو سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. دوی نن پنځه موافقتنامه د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شولې چې ځینې د ولسمشرانو په ترمنځ او ځینې نورې د بهرنۍ چارو وزارت او د اطلاعات فرهنګ وزیران ترمنځ لاسلیک شولې. هغه کوم موافقتنامه چې لاسلیک شولې پنځه موافقتنامه، اولې د دوه اړخیزو همکاریو په برخه کې و، دویمه هم د ټول اړخیزو همکاریو د یاد هم جانبه همکاریو په برخه کې، درېمه موافقتنامه د ګمرکات په برخه کې، څلورمه د پانګونې د تشویق په برخه کې، او پنځمه هم د فرهنګ په برخه کې. او هغه کومه ګډه اعلامیه چې د ولسمشر حامد کرزي او امام علي رحمان ترمنځ لاسلیک شوه، په هغه کې هم په دوه اړخیزو همکاریو ټینګار شوی و. ولسمشر حامد کرزي ویل چې له ښاغلي رحمان سره یې د سیمې په وضعیت، نړۍ په وضعیت خبرې وکړي. دا چې دواړه ولسمشرانو په مشخصه توګه کوم مسایل سره څېړلي، په دې اړه به د ولسمشر حامد کرزي د خبرې یو برخه واورو.
ما در جریان ملاقات دو به دوی ما تبادل نظر روی اوضاع منطقه، اوضاع جهان کردیم که با هم مثل همیشه شواهد های نظر داشتیم و همچنین در مورد رابطه دو کشور، گسترش رابطه دو کشور در تجارت، در اقتصاد، در رفت آمد، در مواصلات، در سرک، خط آهن و دیدگاه های سیاسی با هم مشابه گفتگو کردیم. افغانستان و تاجیکستان در 12 سال گذشته به عمق رابط خود رسیدن.
نوری صاحب، لکه څنګه چې تاسو په خپل مقدمه کې ورته اشاره وکړه، د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان کابل ته د دې لپاره غلی چې د نوروز په جشن کې ګډون وکړي. د هم ویل چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپل همکاریو ته دوام ورکړي. د ویل چې افغانستان تاجکستان او بخې د افغانستان یو خ ملګری دی او ټولې اړیکې له افغانستان سره د خ نیت لمخې دي. هغه کومې پروژې چې یاد شولې، هغه ویل چې تاجکستان بل افغانستان سره د برېښنا په برخه کې همدارنګ د سړک جوړونې په برخه کې او همدارنګه د ریل پټلۍ په برخه کې مرسته او همکاري وکړي. ښاغلی رحمان ویل چې کچېره په افغانستان کې سول او ثبات راشینو، دا په دې معنی ده چې په ټوله سیمه کې امن راتلای شي. خدای چې د امام علي رحمان لاندې خبرې هم واورو.
ما در شرایط خروج قریب الوقوع نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان با تقویت بیشتری روابط ساختارهای امنیتی مرزی و نظامی و پیشرفت همگانی تاکید نمودیم. جمهوری تاجیکستان ثبات، امنیت و پیشرفت افغانستان را عامل بنیادی ثبات و امنیت پایدار و پیشرفت منطقه از جابی می نماید.
بله، امام علی رحمان د افغانستان راتلونکو انتخابات هم چې څو ورځې وروسته کیږي، هغه هم د افغانانو لپاره یو ښه موقع بلل او هیله وښودله چې دا انتخابات په بریالۍ توګه ترسره شي او افغانان خپل سرنوشت وټاکي. ولسمشر حامد کرزي هم د کانفرنس په پای کې له تاجکستان څخه مننه وکړه او ویل چې په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ اړیکې د خپل خوالي عمق ته رسیدلې وي. نوري صاحب، دا د ولسمشر حامد کرزي او امام علی رحمان د خبري کانفرنس لاندې ځات په تاسو سره باید وایم چې ولسمشر حامد کرزي په دې کانفرنس کې هیڅ خبريال ته موقع هم ورنکړي چې پښتنه ورڅخه وکي په زینو روانو مسایلو باندې.
بله، لودین صاحب، امام علي رحمان افغانستان ته د نوروز په رسمي مراسمو کې د ګډون په هدف تللی و، خو د دې ترڅنګ د غراز زین موافقه هم لاسلیک کړې. البته د سفر هدف د نوروز په میلې څرخېده او د نوروز میله چې ټاکل شوی و په پغمان کې تر سره شي، له ډېرې مودې راهیسې ورته ترتیب باتنی ول شو یو پغمان لغو شو اوس په ارک نیول کیږي. ارک دغه مراسم لپاره څه ترتیبات نیول شوی؟ تاسو کومه فضا بل قسم ولیدله او نور کوم چارواکي را روان دي د گاونډیو هیوادونو؟
بله، نوري صاحب، د ارک فضا کاملا نن متفاوته و. موږ چې نن ارک ته ورسېدو، د ارک دروازې کې د نوروز په اړه باندې لوحې لیکل شوې وې، د نوروز مبارکي ورکول شوې وې، او خپل د ارک دیننه په فضا کې د افغانستان بیرغونه همدار شان د سیمې د هیوادونو بیرغونه رپیدل، او هلته د نمایشګاه لپاره هم د نندارتون لپاره هم چمتووالی روان و. هلته ځینې کسان لګیا وو چې سبا چې دا جشن په ارک ترسره کیږي د هغې لپاره چمتووالی روان و. دا لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، ټاکل شوی و چې د پغمان په سیمه کې دا جشن ترسره شي، خو په دې وروستیو کې افغان حکومت ویل چې هلته هغه کوم کارونه چې باید شوي وای هغه ودانۍ سمه مکمل جوړه نه شوه. نو همدا لامل دی چې دوی غواړي په ار کې دغه مراسم ولمانځي.
لودین صاحب، دوه ورځې مخکې د ښار جوړونې د وزارت له یو معین سره، له مرستیال سره وغږېدلو، دا وزارت د دغه ودانۍ چې په پغمان کې جوړیده د بشپړېدو چارې ورلغاړې وې. هغه وویل چې ټول ودانۍ پای ته رسېدلې ده، ټول کارونه خلاص شوي دي. دا چې دا مراسم دلته نه نیول کېږي، ده وویل چې موږ کومه نیمګړتیا په کې نه وینو. نه پوهېږو چې آیا امنیتي دلایل د دغه مراسمو د لغوه کېدو سبب شوي دي چې په پغمان کې باید ترسره نه شي او ارګ ته باید ولاړ شي.
دا موضوع نوري صاحب دوه ورځې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت له ویان سره هم په خبري کانفرنس کې یاد شوه. هغه وویل چې نه، اساسي لاده دی چې کار نه دی بشپړ شوی. د دې کمیسون د نوروز د جشن د کمیسون ویان هم د دارلنشا ویان هم وویل چې کار نه دی بشپړ شوی. او د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې وویل چې په دې اړه تصمیم په ډیره لوړه سطحه نیول شوی، یعنی د ولسمشر په سطحه باندې، د جمهور ریاست په سطحه باندې دغه تصمیم نیول شوی دی چې دوی به سبا د نوروز جشن په ارګ لمانځي.
څه وایي چې چارواکو څه ویلي چې د ګاونډیو هیوادونو د ایران ولسمشر راځي یا د پاکستان یا د نورو د مرکزي آسیا د تاجکستان او ترکمنستان او ازبکستان د دې هیوادونو؟
بله، چارواکي وایي چې دوی د سیمې د ټولو هیوادونو د ګاونډو هیواد چارواکو ته بلنه ورکړې، خو تر اوسه چې په رسمي توګه تایید شوی همدا د امام علي رحمان راتګ دی د تاجکستان د ولسمشر. خو چې هلته له بیرغونو څخه خریدل د ترکیې بیرغ هم زړیدنو لدې ښکاري چې د ترکیې چارواکي هم راځي، د هند چارواکي هم راځي، او د پاکستان چارواکي به هم امکان لري چې راشي، د ایران ولسمشر یا د کابینې ځینې غړي هم امکان لري چې راشي. خو دا چې تر اوسه دغه کسان را رسېدلي کنه در رسېدلي یا لاره دی یا به سبا راورسیږي، په دې اړه تر اوسه افغان چارواکو رسما څه نه دی ویلي.
اسدالله لودین، له تاسو نه یو دنیا مننه. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریالو چې نن په ارکی د تاجکستان او د افغانستان د ولسمشرانو ترمنځ د خبرو او د غرض دوړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په برخه کې د زینو موافقو له جزئیاتو خبرولو او د غرض هم د نوروز د رسمي مراسمو په اړه لاندې معلومات ورکړل. ټاکل شوی ده چې د نوروز رسمي مراسم سبا ته په ارکی ترسره شي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
مخکله دی چې د افغانستان په اړه ځینې نور راپورونه ته دوام ورکړو، د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو. نسیم شفق ته بغوښ شو.
د کابل چاپ د نن ورځې ټولو ورځپاڼو د کابل سرینا پور هوټل حمله کې د پاکستان د استخباراتي ادارې د لاس لرلو او د انتخاباتو د امنیت په اړه مطالب خبره کړي. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې خپل سرمقاله تر دې عنوان لاندې لیکلی چې د آی اس آی د بریدونو پر وړاندې به څه کوو. په دې لیکنه کې راغلي چې پرون د کابل په ګډون په څلورو ولایتونو کې حمله وشوې چې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان کړل. د سرمقالې لیکوال لیکي که چیرې اسناد او شواهد شته چې دا حمله د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا شوې، نو باید د افغانستان په دننه او نړیواله سطحه ځینې اقدامات وشي. د سرنوشت د سرمقالې لیکوال لیکلی چې افغانستان باید نړیوالو ته سرګند کړي چې په دې هیواد کې ټول جنایتونه د پاکستان لخوا کیږي او باید امریکا او نړیواله ټولنه د پاکستان مخه ونیسي. محور غیر دولتي ورسپانې هم خپل سرمقاله پر همدې موضوع لیکلی او وایي چې هم د افغانستان د ملي امنیت شورا او هم د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې پر کابل سرینا هوټل حمله کې د پاکستان استخباراتي ادارې لاس درلود. لیکوال وایي چې متحده ایالات باید د افغانستان د ستراتیژیک ملګری په توګه له دې مسلې نه سترګې پټې نه کړي. د لیکوال په باور پر کابل سرینا هوټل حمله او په دې هیواد کې ډېرې نورې حملې چې کیږي، د پاکستان استخبارات پکې لاس لري او دا د افغانستان پر ملي حاکمیت لوی ګزار دی. د محور د سرمقالې لیکوال وایي چې دا حمله د افغانستان د بې ثباته کولو او د انتخاباتو پر وړاندې د خنډ جوړولو په هدف کیږي، خو هیڅکله به د دې هیواد دښمنان خپل اهداف ترلاسه نه کړي. هیواد دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د ولسمشر کرزي هغه سرګندونی را اخیستی چې وایي ډارن بریدونه افغانان د سیاسي واک د لیک په هدف له انتخاباتو نشي پشا کولای. په دې اړه لیکنه کې جمهور رئیس کرزي په کابل، کونړ او کندوز کې پرونی انتحاري او وسلوالې حملې غندلي او ویلي دي چې دښمنان هڅې کوي چې په دې ډول حملو سره په انتخاباتو کې د افغانان د پراخ ګډون مخه ونیسي، خو هیڅکله به هم بریالي نشي. هیواد د کابل سرینا هوټل د وټنو امنیتي مسؤلینو د نیولو خبر هم ورکړی او د پولیسو په حواله لیکلی چې د کسانو هوټل ته د حمله کوونکو د ننوتلو پر وخت بې پروايي کړې. ملي ارمان ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د نړیوالو څارونکو له حضور نه ستاینه کوو. لیکوال لیکلي د افغانستان له انتخاباتو څخه چې د ګوتې په شمار ورځې ورته پاتې دي څارنه ډیره مهمه ده او نړیوالو څارونکو تیاری ښودلی چې له دې انتخاباتو نه بعد څارنه کوي. د ملي ارمان د سرمقالې لیکوال د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات ډیر مهم او برخلیک ټاکونکي بللي او وایي چې افغانان یې په اهمیت پودي او هرومرو به په انتخاباتو کې پراخ ګډون کوي. او ویسا هم خپل سرمقاله په دې اړه لیکلی چې ملي یووالی د وحشتونو د پای ته رسېدو یوازنی حل لاره ده. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې پرون په افغانستان کې د محشر ورځ وه او لسګونه کورنۍ د غم په ټغر کېناستې. لیکوال پوښتنه کوي چې له دې وحشته د ژغورنې لاره شته او که نه. لیکوال په خپله دې پوښتنې ته ځواب ورکوي او لیکي چې یوازنی لاره یې د افغانانو ملي یووالی او د لویو ستونزو پر وړاندې په یوه محور راټولېدل دي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
افغانستان د پرمختګ په لور یو بنسټ په کابل ښار کې د ولاریون له لارې افغانان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅول. د دې بنسټ مسؤلینو په همدې هدف د لسګونو تنو محصلینو او عامو افغانانو لاسلیکونه راټول کړل او په انتخاباتو کې د هغوی د ګډون ژمنې واخیستې. په ورته وخت کې یو شمېر کسانو چې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره لاسلیکونه کړي وو ازادي راډیو ته وویل چې په هر ډول شرایطو به په انتخاباتو کې ګډون کوي. تفصیل د جمیله ظریف په راپور کې اوري.
د افغانستان د پرمختګ په لور بنسټ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د لسګونه تنه محصلینو او عام افغانانو د لاسلیکونو له راټولولو وروسته لاریون وکړ او شعارونه یې ورکول چې باید ټول خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دې بنسټ مسؤلین د چهارشنبه په ورځ د کابل پوهنتون مخې ته راټول شوي وو او په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د لسګونه تنه محصلینو او عام افغانانو لاسلیکونه واخیستل. د افغانستان د پرمختګ په لور بنسټ یو غړي میرویس عزیزی ازادي راډیو سره په مرکه کې له وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل څو د افغانستان د خیرتلونکو لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
ازمر مخه دار چې موږ د افغانستان خلک دې ته واسو چې د خپل د رائے څخه استفاده وکړي او دا یو مسولیت وګڼي. نو اوس که شزي کنه نارنه دې موږ غواړو چې تشویق کړم او راځي دلته موږ ته یو په دا بورډ باندې امضا وکړي چې زه دغه من یک افغان هستم او ان را مسولیت ایمانی او وجداني را میدانم ته کاندید مورد نظر رای خود بدم. د مخالفینو سره یو غوتم تشویق ورکو چې دې سره نور ونسی راسي.
هغه ویل چې راټول کړي لاسلیکونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته سپاري. د بنسټ په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په اکله د لاسلیکونه په داسې حال کې راټولوي چې په دې روسي کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو حمله ډېره شوې دي. د سه شنبه په ورځ تنو وسلوالو مخالفینو په دارلمن کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په یو صحوي دفتر حمله وکړه چې د دې کمیسون دوه تنه کارکونکي هم پکې ووژل شول. یو شمېر محصلینو او عوام افغانانو چې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره لاسلیکونه وکړل ازادي راډیو ته وویل چې په هر ډول شرایطو کې به په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
نن ورځ موږ په دې خطر باندې دلته راغلي اوس درته باید امضا وکړو او په آینده کې داسې کس ته رایه ورکړو چې د آینده زموږ د افغانستان او د ټولو خلکو ملاتړ وکړي.
د خلکو ته وښودو یعنی چې زه که غواړم چې خپله په شخصا خپله په انتخاباتو کې شراک وکړم. دا رقم تهدیدات ډېر راغلي ملک کې او د خلکو معنی نشي کېدلی.
دوی وایي د دې لپاره رایه ورکوي څو افغانستان له ټولو هغو ستونزو راووځي چې دا مهال ورسره مخامخ دی. د افغانستان د پرمختګ په لور بنسټ په داسې حال کې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون لپاره د حرکت پیل کړی چې په دې هیواد کې انتخاباتو ته یوازې څو ورځې پاتې دي. په ځینو سیمو کې خلک شکایت کوي چې امنیتي او نورې ستونزې ډېرې دي او داسې اندېښنې شته چې ممکن د وسلوالو مخالفینو پرله پسې حملې په انتخاباتو کې د خلکو پر پراخ ګډون منفي اغېز وکړي.
افغانستان پرمختګ په لور دی او بنسټ د ورستیو هڅو په باب مو اوریدل چې خلک د ته هڅوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په تیر بیا ځوانان خو په افغانستان کې ځوانانو نیمایي برخه بیکار دي. دا د هغې سروې نتیجه ده چې د بشري حقونو څخه د دفاع او څېړنې په نوم یو سازمان په ورستیو کې ترسره کړی ده. د دې سازمان مشر نن د دې سروې په اړه خبریالانو ته په کابل کې یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل یې د مرضیه احمدزی په راپور کې اوري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د دفاع او سیړنې په نوم د سازمان وایي چې بیکاري د ځوانانو اقتصادي ستونزې په دې هیواد کې زیاتې کړي او باید چې دې مسلې ته په جدي توګه رسیدګي وشي. د سازمان د یو کال په موده کې په کابل، ننګرهار او بامیان کې یوه سروې ترسره کړي چې ښایي شاوخوا 50% ځوانان په دې هیواد کې وزګار دي. د بشري حقوقو څخه د دفاع او سیړنې د دې سازمان اجرایوي مشر عطاالله عطا د سروې خبرولو پر وخت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې ویل چې په دې سروې کې له 3500 ځوانانو سره مرکې شوي چې نیمه برخه یې نجونې وي. ښاغلي عطا د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه وغوښتل څو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
تقریبا زمونږ د اندازې مطابق 50% ځوانان بیکاره دي. دولت خپل برنامې خپل وخت باندې نه تطبیقوي. دا یو عمده چالش دی د کارموندنې لپاره. دا دولت هم موسسات هم ناهیلي کړي دي، وخت هم دومره نه دی پاتې. روان دولت څخه موږ غواړو چې دې پاملرنه وکړي. که پاملرنه ونه شي نو کاندال لري چې افغانستان په یو مصر باندې بدل شي. تقریبا 50% ځوانان دلته دي په افغانستان کې، زیات شمېر بیکاره دي.
اته زیاتوي چې ناامني او په دولتي ادارو کې فساد هغه ستونزه ده چې د ځوانانو د کار مخې ډب کړي. همدارس په دې سروې کې ډېر شمېر پوښتل شوي انجونو ویلي چې د کورنۍ او ټولنې د محدودیتونو له امله نشي کولی خپلو زده کړو ته په سمه توګه دوام ورکړي. د بشري حقوقو څخه د دفاع او څیړنې سازمان وایي چې په تیرو 12 کلونو کې افغان دولت د ځوانانو کاري مسلې ته لازم پام نه دی کړی. دا سازمان راتلونکي حکومت او خصوصي سکتور ته سپارښتنه کوي سو په هیواد کې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. همدارس د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي اوسمهال په افغانستان کې 10 میلیونه خلک د کار په شرایطو برابر دي چې له دې ډلې څخه 2.5 میلیونه بیکاره دي. د دې وزارت ویاند علي افتخاري دامني چې بیکاري په دې هیواد کې یوه لویه او جدي ستونزه ده، خو وایي چې د دغې ستونزې د حل لپاره د پام وړ پروګرامونه په نظر کې لري.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار د ملي پالیسۍ له مخې د بیکارۍ لپاره یوه اوږدمهاله د حل لار لري. موږ ته ډېره بریده ټینګار کوو چې د کرنې وزارت مدرن شي، د افغانستان کانونه استخراج شي، او بل د فني او حرفوي زده کړو د مرکزونو جوړول دي چې وزارت غواړي له دې لارې ځوان نسل مسلکي کړي او بیا یې د کار مارکیټ ته واستوي.
کاغلی افتخاری د دې سروې په اړه ویل چې له دوی سره نه ده شریکه شوې او د دې په خبره د سازمان د ځوانانو د بیکارۍ په اړه چې کومه فیصدي هم وړاندې کړې تخمینی ده. تر دې وړاندې هم ګڼ شمېر ځوانانو او ځینو مدني ټولنو په افغانستان کې بیکاري یوه جدي ستونزه بللې او له حکومت نه یې غوښتي چې دې مسلې ته پام وکړي.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولې. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com.
ټاکل شوی ده چې د پاکستان د حکومت استازي نن د شمالي وزیرستان په یو پټ ځای کې د پاکستاني طالبانو له استازو سره مخامخ خبري وکړي. دا خبره تر بل هغې راورسته چې په تیر میلادي کال کې د پاکستاني طالبانو او د دې هیواد حکومت ترمنځ د سولې پروسه پیل شوه، لومړنی مخامخ تماس وی. د مشال رادیو همکار عمر دراز وزیر پرې رپورټ لري.
دا چارواکو او طالبانو زرایو په وینا وسلوالو سره نیخ په نیغالی د قاتل لپاره دولت لخوا جوړه شوې کمیټي غړي بانن شمالي وزیرستان ته ځي. چې د وسلوالو لخوا دولت سره مذاکراتو لپاره جوړه شوې کمیټي غړي پروفیسر ابراهیم او مولانا یوسف شاه به هم د دوی سره په سفر کې شامل وي. د انتظامی چارواکو نن سحر مشال ریډیو ته د نام نه خودلو په شرط وي دولتي کمیټي راتلو لپاره ټول انتظام مات شوی. او طالبانو زرایو هم مشال ریډیو ته وی دوی هم خپل تیاری کړي چې دولتي کمیټي سره به نن نیخ پنیغه خبرې کوي. طالبانو زرایو وی کې دې شي چې دا ځل د دوی خبرې تر 2 ورځو پورې دوام ولري، خو دولتي کمیټي لپاره د مخصوصې سیمې ځای او ایجنډا په ګوته شوې نه ده او دا لا هم پټ ساتلی شوی چې په کمو شرایطو او مخصوص نکاتو باندې به د یو بل سره اتفاق کیږي. خو ځنا زرای وای زیات زور به د طالبانو لخوا اعلان شوی اوربند کې توسیع کولو باندې راوړلی شي چې د دوی په وینا د پرمختګ لپاره اول جنگ بندی یا اوربند ډیر مهم دی. د دې ترڅنګ د طالبانو زرایو په وینا وسلوالو او دولت ترمنځ د بندیانو خوشی کول هم مهمه نقطه ده چې نیخ پنیغه خبرو کې به مخې ته راځي. او دې لپاره طالبانو زرایو وایي د اسلامیا کالج یونیورسټي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان هم د خیر سګالۍ په جذبه خوشی شي او د طالبانو زرایو په وینا د هغې لپاره یې تیاری کړې. د یادونې ده چې دولت سره مذاکراتو لپاره د طالبانو لخوا جوړه شوې کمیټې غړي دې نه وړاندې هم دوه ځله شمالي وزیرستان ته تللي او وسلوالو سره یې نیخ په نیغه خبرې شوې چې دولتي کمیټي لپاره لاره همواره کړي چې وسلوالو طالبانو سره مخامخ وویني. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان د حکومت او د پاکستاني طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په باب مو واورېدل. په نړیوالو مسایلو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن بیا له اوکراین د کریمیا د جلا کولو لپاره د روسیې د هڅو پر ضد د امریکا او اروپا پر ګډ دریځ ټینګار وکړي. اوباما نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو او امریکا په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د دې مسلې جزئیات به په نورو خبرونو کې واورئ. خو اوس اجمل ان ته ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان نن په کابل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزو همکاریو، فرهنګي مسلو، نشراتو او پانګونې په اړه 15 تړون لاسلیک کړل. ولسی جرګې د دې هیواد امنیت ساتلو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله. د جرګې له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د پوځیانو هر اړخیزې پیاوړتیا ته پاملرنه وکړي. تاکل شوې ده چې د پاکستان حکومت نن د شمالي وزیرستان په یو پټ ځای کې له طالب مشرانو سره د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړي. او د ماليزیا د ورکه شوې H3 الوتکه پسې د چهارشنبه په ورځ له یو ځن وروسته د هند سمندر په لری پرتو برخو کې د څو هیوادونو مشترک لټون له سره پیل شو.
او اوس هم دوه ونیس پروګرامونه خبرې دوه چمتو دي. لومړی د انصاف پلټ کې واوري، ورپسې هم حقیقت څه دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روانه ورځ تیرې شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري. خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګر کې ان شاء الله موږ جلدونه پسې ورکړي.
په دغه خبرونه کې مو یو ځل بیا د ننګرهار ولایت د کامې د ولسوالۍ د دربند کلی د غدریو کورنوي ستونزې څېړلې. چې وایي د ننګرهار د ملي امنیت د ریاست یو مدیر کمال الدین زمکو ته جالي قبالي جوړ کړی دی. تاسو په تیرې وی خبرونه کې د دغه کسانو ادعاګانې واوریدي او دا مو هم واوریدل چې د ننګرهار د استیناف محکمې رئیس قضاوت مل محمد اشرف امین له موږ سره په مرکه کې له خپلې فیصلې په دفاع سره ویل چې دغه کسان د درېیمې یا تمیز محکمې غوښتنه هم کولی شي. زموږ د پروګرام تر خپرېدو وروسته مدعي بابرک او شیردل کابل ته راغلي وو او بابرک چې د خپل د تره د زوی وکیل دی د یو مکتوب په ښودلو سره ویل چې د تره د زوی د ځمکې د بیرته اخیستلو لپاره یې له سترې محکمې د تمیز د محکمې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. موږ په دې خپرونه کې د شیردل او بابرک په حضور کې د ننګرهار د ملي امنیت له مدیر کمال الدین سره مرکه کړې او په سر کې مو د ده په اړه د دغو درېو کورنیو د ادعاګانو په هکله ترې پوښتنه کړې ده.
ځینې اسناد او قوالی دوی ښایي دوی وایي چې دا د هماغو ځمکو قوالی دي او اسناد دي. دغه مسله څنګه ده؟ تاسو څه وایي په دې اړه؟
خو د یوان نه خورې زه د افغانستان د یو عادي طبي په توګه تاسو سره مخاطب کېږم او زه د افغانستان د دې وطن بچی یم. زه د کامې دربنګ ولسوالۍ کې زیږېدلی یم او په 1970 کال کې زما پلار جهادین د هغه په حق رسېدلی دی. د هغه څخه یوه ښځه چې زما مور کېږي دا پاتې شوې او زه چې د هغه زوی یم زه پاتې شوی یم او دغه ځمکه په یو شرعي طریقه خط کې چې په کامله په مدبها باندې تطبیق خوري زما د پلار ملکیت وو او دا ترې پاتې شوی دی. د دې ملکیت په هکله ما په 2 کال کې چې په 19 سن کې وم ما هم عرض ورکړی دی زارې شوی یم او حتی زما عرض د وزارت عدلیې ثبت لري ده. خو څنګه یو ټیم آواز اورېدل په اړه شرایطو کې ستونزې دي او ما مکتب لوست د ځمکې په هکله ما د کامې ولسوالۍ په محکمه کې دا سوابق شته دی. کامې ځای محکمې ته ما دوه عرض نیول کړي دي چون دغه ځمکه وختې ده او درې خلک سره ده. دا شیدو چې تاسو وایي د دې ځمکه د درې محکمو د سیاسو وروسته د کانی ولسوالۍ په حضور داش باندې دا ځمکه ماته تسلیم کړه. دوی برخه د ځمکه څومره زورور خلک دي، زور لري او کسان لري، او د ځمکې کارت یې زه پرې نه ښودلم. د سترې محکمې د عالي شورا جلسه دایر شوه او پای کې ما حضور پیدل کړ او ما د خپلو فیصلو نه د خپلو اسنادو په مشروعیت پسې باز باندې دفاع وکړه. بالاخره شورا عالي چې د دین عالي ترین ارګان دی هغه دغه د شدلنامې چې تاسو ګورئ دغه ځمکه کاملا زما حق وګڼه او دا دوی کاملا خبره قاطع کړه چې نهایي شوه. د دې نه اروم د ځمکې کښتوکار ته پرې نه ښودلم. بالاخره د دوه ورځې بعد موږ د کامېدو ولسوالۍ دوه شوراګانې چې یو ولسي شورا ده بله دغه د تعاون شورا ده دوی دا سره کېناستل. ما د خپل اسناد سپیکر مشرانو ته ور وښودل او ټولو مشرانو د کامېدو ولسوالۍ صاحب په حضور داش باندې ورته وویل چې دومره ملامت دی، دا ستا حق نه دی. دغه ځمکه بېقاضه خونه وکړه شوله. بالاخره یو نیمه میاشت مخکې د غنم پکې راشنه و او په دې غنمو باندې د شپې تیزاب وشیندل شو. دا ځمکه اوس هم شپه خورې د ببرک ده. ببرک په کابل کې دیوان مدني کې ویل چې دا ملکي زمانه دی، دا زما د تره زامنو دی. بالاخره دیوان مدني د سترې محکمې د ځا لازمه وګڼله او چېرې دا ځمکه زنونه نو ماته یې ولیکل چې ستا دا چې د ځمکه ده سره دا دعوی حق نه لري. پامدی بنیاد باندې دا فیصله نه شوه. کامې تراله د کامې محکمې به دره وخته اول ته د ګوتې ولګولې د باندې شهدان ته شوې د ملکي زمانه دی. د دې لپاره وکیل مسخره ونیو شو، قضایي اصول ټو پر ځای کې ونیو شو. فیصله د جلالآباد ته جلالآباد نه د فیصله به ځي تنیسته او دوی حق لري چې تنیسته لوي وکړي. بله مسله د سید محمد او بابر به چې هغه د شهیدان خورې نه دا دواړه بالاخره خورې دغه دوه یو قضیې کامې د هشوي د دوه قضیې په قضایي دوران کې دي. دا بسترې محکمې ته ځي او دوی کې تمیز طلب کېږي. د تمیز فیصلې ته به منتظر وباسو.
مدیر صاحب ډېر معذرت
غواړم خو هلته زه په قانوني لحاظ شرعي لحاظ باندې حق نه لرم چې د هغې اعتراض په ستره محکمه کې.
مدیر صاحب ډېر وبخښئ بخنه غواړم مدیر صاحب. دوی قوالی راوړي دي، دوی وایي چې دغه قوالی د دیارلس سوه ولسم کلونو دي. دلته دا شیر دل خان او ببرک هم ناست دي، د دوی خبره به واورو چې دوی څه وایي. مهرباني مدیر صاحب.
او قدرت دا محاکم لري ځکه
بالکل
زما اوراق خلاص لرم. زما اوراق سب دي محفوظ دي او کوم دی وها باندې کاملا تطبیق خود لشي دي.
بالکل د محاکم او فیصلو پریکړو ته ټول احترام لرو. قوانین دي دی یوات ولې دوی زین خبر لري ک تاسو مهرباني وکئ هم دا خبر واوري چې دوی ته د شیر دل خان څه وای دلته
بدی الله سوال لس کې اقرار خط په پروت ته دغه دل د بخکاره کاره پروت ته او په دیالس سوا او شپږش کې به ترکه شوې ده او دغه په څلورو نفرو د البکه تقسیم شوې ده چې یوه د جان صاحبې په نامه ده، یوه د نسا په نامه ده، یوه زما د مور په نامه ده، د شبې په نامه ده، یوه د کاپیا په نامه ده چې کاپیا او جان صاحب د تره لورګانی دی او دوی ته موږ خپل میراث ورکړی دی. او د دیالس سوا اتیش نه ما سره دغه د مالی پرچی پرتی دي چې مالیا تحویل کړې ده. ته د ټوپک سره محکمې ته نه وځې، ته پیسې لارې، زه غریبي پیسې نه لارم او مفسد حکومت دی نو زه به څه وکړم؟ د ستا سره خو اوس زما زور نه رسېږي. دغه میاشتلات دي مکمل، دغه دی ولایتي شورا ته سپینګیري تللي دي. ولایتي شورا کې د دربنګ سپینګیرو عرض کړی خیر دی. په هغې باندې که ته نه قانع کېږي دغه د ازادۍ رادو خلک دا به بوزو پډي ته بیا ودروه او دا د ولس خلک به راټول ودې وایي چې دغه په پاتیا کارو کې
نه نه. خو مدیر صاحب یو خبره کوي، کله چې محکمې کله چې قضایي نو ولسي خلک خو به مالته راغوښتل کېږي. دغه د استیناف
لیږلي دي، بوبلي مې دي، قایق قاضي ته مې بولي دي، استیناف ته مې راوستي دي، دلته مې د اشراف کاره کړي دي، دغلته مې صدیق ریزي کړي دي. دغه دا ښکاره وګوره
مدیر صاحب تاسو په دې اړه څه وایي؟
در حالی که سره د شریعت غوره محمدی د فیصلو په وړاندې قد علم کی دا یو جرم دی او زه که دومره زورور ما به د ځمکه خپل تړلې وی او ما به اصل خوړلې وی ما به د سینسر او تاسو باندې مکتب نه لوسته. دا زما په نظر باندې دا محاکمو کار دی، د اسادو بدسي ورجبي د هغوی کار دی او زه به یو قاضي سره شاید وپېژنم. دا ټول قاضي صاحبانو سره خو نه لرم اشنا او شو به زما خاطر خپل اخرت خراب کی دا به ذکر نه کوم.
الله الرحمن الرحیم. او مدیر صاحب دا ببرک
خان
او زه تاسو خبر بالکل اورم دغه ببرک خان هم کوم څه وایي.
حکومت ګوره خو
دا یو نیم کال د کار په ابتدايه محکمه کې پروت و چې هیڅ
او مدیر صاحب ډیرو بخې ډیر
حکومت نه معاش اخلي ګوره خوري.
بله بله اورم.
دوی دوی حکومت نه معاش اخلي د معارف نه معاش اخلي د معلمین دی دوی حکومت معاش باندې دوی تغذیه کیږي. زه په دې متاثر یم چې دا مفسد حکومت وایي. نو دا مفسد حکومت نه دی بلکې دا 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 حکومت کې زمونږ
کله مونږ مشروع انتقاد کوو ولو که هر څو کسو نن سبا د بیان ازادي د رئیس صاحب جمهور انتقاد مني.
زه به دا خپل اسناد تاته درکړم. خیر دی
مونږ حتماً تاسو اسناد ته ضرورت لرو. ګورو
ونه لرئ ته واله او دا ته برسي که زه
نه نه هیله کوم اصلا مونږ فقط مونږ اصلا تراغ ساته ګورو چې مونږ وظیفه د موضوعاتو څیړل دي او فیصله او نور مسایل مونږ وظیفه نه ده. فقط ما د همدې دپاره مونږ غوښتل چون تیر پروګرام کې تاسو مونږ ونه شو کړی چې تاسو سره خبرې وکړو. لازمه وه چې مهرباني
وچی نو په غلاشي عمر باندې کوټه خاون نه ډیر جاړي ځکه چې باید سوپ نشي دا غل دی.
او 15 کال کې د ازمکه د عبدالقادر ولدي مزامل نه ولدي خالو خان لزمات سره میر زمان خان اغستی را او سبت محفوظم لري د مالیا ټیکټونه ملرم هر سپوري پزمکه زما مکمل زما ته د سره درې قسمه اسناد دي. درې قسمه جاري اسناد د جوړ کړی دي. کله په یو نامه نه کې وخی کله په بل نامه وخی کله په بل نامه وخی قواله شرعي ری دي شي هاي هات ری شي زما پزمکه تطبیق نشو. ما ته دا خبره کوي تا د ازمکه ولدي خپل ازمکه سره یو ځای کړی دا ازمکه ما په شپه اغستی و کور می خپل لکه په دې دروازه وته را نوزم او که په دې نجیب حکومت پوری دب پاگا چنان کے مون سره خبرې نه کیده په زموږ سره قاضي صاحبان خبرې کوي سوال جواب کوي. حتی دا چې اعتراض مې ورکړ به تر رئیس صاحب راوغورځم وي واخله زه اعتراض نه اخلم. خو قاضي صاحب جان هغه ته مې ویل چې ولې قاضي صاحب زه په محکمه کې حاضر یم د تر زوی د خپل شرعي وکیل مې ما وي ما د خدای سره دازل خو مې داغه په طرف وکړ ساو شم خو چې رحمت علي کړ د استناب نه دازل بیا ستا په طرف کوم سب تیر الله را سره دی. قاضیان په شهیدان لرم عسكر په شهیدان لرم د وکیل مسخر نیولې په خپل سر باندې پیسې لیکي.
هو مدیر صاحب په ډیر په بخنه سره دا یو مسله. بله مهرباني مهرباني
ګوره دا یو سوچ په دولت کې کار کوي علاقه دین معلمین نکنه خپل حق نه غواړو خوري
نه بالکل دا خپل خو بيخي
په خو وختونه کې خوري زه رئیس لرم دا سبتی دا شته او دا خبرې په شاید په دې شکل حل نشي که تاسو کله اجازه ورکړئ چې څاوره راځي نه ټول اساس تاسو په مخ کې دوه خدې چې په بل چا باندې دا څنګه ولول دا کوي چې په نو ځکه دا حق نه لرم چې په ماته باندې اعتراض وکړم. دا حق نه لرم په اخلاقي لحاظ باندې په شرعي لحاظ باندې ځکه دا فیصلې د شریعت غوړې محمدي په اصول کېږي د افغانستان د اساسي قانون په بنیاد باندې کېږي او محاکم او دولتي دوایرو کې نهادونه کېږي.
یو بل خبرو به خیر مدیر صاحب چې دا خبره از فکر کوم چې واقعا دا فیصله خود محاکم وکړ دی ولی په دې وروستیو کلونو کې خود زورواکانو په وسیله یا د دولتي اراکینو په وسیله یا د نورو په وسیله دا د ځمکو د غصب خبرې ډېرې راپورته شوې دي. تاسو ژمنه باید دولت د یو مقام په حیث د یو صادق امنیتي کارکوونکي په حیث تاسو ژمنه به د دوی په وړاندې څه یي چې تاسو به څومره د حق طرفدار یا وخت به څومره حقدار ته ورکوئ؟ فقط په وروستۍ برخه کې دغه مسله که تاسو مهرباني مهرباني مهرباني
دا وایي چې په 1350 کال کې زما پلار مړ دی. مونږ ځمکه په 1350 کال کې 15 کال وروسته پلار وکړ.
بله بله مهرباني په اجازه هم دا مدیر صاحب خپله خبره کوي. په اجازه
په
پہ اجازہ مدیر صاحب خبر کئی مدیر صاحب میرا بانی بلا میرا بانی شیردل خان پہ اجازہ دے شیردل خان شیردل خان پہ اجازہ پہ میرا بانی مدیر صاحب میرا
نو ما بعد اخبار از نوک اخواره لیو ما با ما وقتی با دیگه دیگه ستیر دور اصل زیر یکیم سنیم و فکتیر سنیم و زما دا فقر و غریبی و بدبختی دا غطور نگده هر تا معلومه دا تو اونست معلومه دا او کشی دا تده دا افغان دا سی و پیوری خزی صفت بنده
ایلکم
تو خواره چی دا زما حق دوی تور که زد دیتا مرزیم
ایلکم ایلکم و مدیر سه فقط دیتا سو جمان عباد سوم ندیو
نگوزو تا خور یو خبر اکوم
میرابانی
دا غوش چی دا شدل ناری وی دا پس زما سو زوله پینز محکمه و سلام را کری دا تاریخ کی تاکہ لیدری چھ دا یہودین و فلسطین مابین کی جنگ دے کل یہودی تو فلسطینی خورما ماتکر سو زولی جنگ سره کی خویر خورما سره کارن دے لو زلے خور کہ تچ تا حقا کو بعد خبر شی
دا کارن لا کارن دے ماتے نو بدل مش جوڑا
دی دی مدیر سے مدیر
سے بڑی
بڑی رسلہ تو تا بعد لا تو
دوی وای چې موږ دا کار نه دی کړی او دوی په خپله پار صورت فقط چون اوس تاسو یو مقام و منصب یا یو څوکۍ لري دولتي پار صورت موږ غواړو چې تاسو د یو دولتي کارکوونکي پایس چون تاسو دغه سکتور کې چې تاسو کار کوئ امنیتي سکتور باندې خلک ډیر باور لري تاسو ژمنه څه ده چې څومره به حق حقدار ته رسیږي
افغانستان د دې وطن بچی ما دغه ارګان یو مقدس ارګان دی داخل چې دا ستا په خوا کې ناست یو شکایت کوي د دوی د امنیت ته هم زه ژمن یم خو ته پهچې البته راشي او دا ټول د حقایق نږدې نه وګوري دا به بهتره وي زما لاره معلومه ده زما خط معلوم دی د دې وطن دفاع زه مسؤلیت لرم د خلکو نه مې د ولس نه مې
یعنی که حکومت سمه فیصله ونه کړه کما او مدیر صاحب
دا چې اوس په خدای مې فکر کړی دی
یعنی که حکومت سمه فیصله ونه کړه تاسو به ولسی فیصلې ته مغاړه کړئ
وله خورې پښتو سره او پښتانه یې کنه په پښتو کې اصول دا دی چې کله ته وارد دی او دعوی کېږي د هغې نه مخکې به ته خلک لېږي ولس به کینه او ځانې مقابل به دا مني ما دا خلک کینولي ولس مې کینولی دوی یو نه دی منلی او دا نو وته ویل چې زه اوس هم دغه ورته په اړه هیڅ پوښتنه کې به جرګه او جرګه بازی نه کیږي دوی په خاطر
بل وخت خلک
مو سلام او دوی دا
چاله کې غیر حق درانی ولې دې موجب درانی سلام دی او پی جلاو
او بالکل مدیر صاحب
خبره شي شاید
دی مدیر صاحب او پر ځای
ځین دا د جریان د ژوند د تاریخ خبره شي نو ته به ویل چې دا جایزه شوی دا او زه خپل وظیفه ته متعهد سره ما زه خپل وظیفه ډیره ګرانه بولم سفر قربانو ما د زما وطن دی د ملال ده او افتخار هم کوم
او مهرباني مدیر صاحب کور د ودان ژوند دی اوسې ورځ د پخیر خدای په امان تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 08-2200-822
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسد الله لودین هرکلای کوم په دې پروګرام کې له اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې د مرکزی زون رئیس امین الله امانت زموږ میلمه دی له ښاغلی امانت سره په دې پروګرام کې د دوی په لاسته راوړنو او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د دوی د پروګرامونو په اړه خبرې وکړو امانت صاحب کې په سر کې د خپل لاسته راوړنو په اړه باندې لبلان معلومات راکړي لکه مو ورځ چې ستاسو د مرکزی زون فعال شوی دی تر اوسه مو همدل لاسته راوړنې څه دي ډیر پلان وکړي
د مرکزی زون ریاست تقریبا یو کال کېږي چې په کابل کې ایجاد شوی دی موږ په اکثره مواردو کې مثلا په اختلاس مسایل لرو سوء استفاده د صلاحیت وظیفوي نه لرو غصب املاک دولتي لرو او همداشان مختلف مسایل دي چې هغه کې اجرات شوی دي
که د غصب په اړه باندې لومړی خبرې وکړي امانت صاحب کابل ښار کې غصب یو عمده مشکل ده تر اوسه ولې مخ نه دنیول شوی او تاسو په دې برخه کې څومره اقدامات کړی؟
راځي چې مخ کې دیش په غصب باندې مشخص توګه باندې او څه روشنی واشه ما اصل غصب تاریخچه ته موږ تاسو متوجه شو. غصب یو خاصه تاریخچه لري چې دا په ټول څو کلونو کې مثلا د 1950 نه کراونی سو په دې اخرو کې یو کمیسیون در جمهور رئیس حامد کرزی په مشه په حکم باندې تعین شو چې 23 نمبر حکم او په دې راست کې یوسف پښتونه بیا موږ یو طرح ورکړه او دا قانون د غصب
پولیسي جرګې ته ورولې. په افغانستان کې ډېر
لوی تاریخ لري. د
1950 کال تر اوسه په دې نوي حکومت کې د غصب مخول نه دی نیول شوی. همدا عوامل څه دي؟
خو یو خو د قانون نشته. زموږ د قوانینو سکتګي مې اوسه تداخل او دغه تې مراحل ډېر سخت دي چې درې محکمو حکم نه کړي موږ نه شو کولای چې دا دولت زم کنه.
اوس چې قانون جوړ شوی څومره هیله مندي موجوده ده چې دې سره به د کو غصب په افغانستان کې مجموعن په کابل کې راکم شي؟
کچره په واقعي توګه باندې قانون حاکمیت ټینګ شي او واقعا د قانون تطبیق شي نو غصب ساته به ډیره راټیټ شي.
د قانون کې سره غلي دی
مثلا په دې قانون کې
غصب راځي چلند وسی
پوخه مثلا په قانون جزا لحاظ درې میاشتې باندې بندي کې برته به خوشی کېدو مګر په دې کې اشد مجاز 15 کاله مجازات دي اندازه د زمکه کې تشریح شوی ده او غیر د غنه ک تزوري کړي مطابق د قانون جزا چې 313 ماده د غم په تطبیقي او استرداد د زمکه بیر تشریح او سپور تصویب ته تل ده. ما مخکې مې روسي جرګې ته تل ک تو تصویب شي او توشي شي ان شاء الله چې خیره سره ورونه برول.
بله او ک اوس راسو دی ته چې تر اوسه په دې وکال کې تاسو په کابل خار کې څومره داسې زمکه مشخصي کړي یا څومره افراد مشخص کړي چې هغوی زمکه غصب کړي یا هغه زمکه څومره دي چې غصب شوی دي د چارواکو لخوا د زورواکو لخوا؟
د مرکزی ځون مسؤل یم او د مرکزی ځون په نمایندګۍ زه تاسو سره ویلای شم. مثلا کولای شو چې یو اکثره موارد چې دلته غصب کې شوی دي د کابل په ولایت کې مثلا د دسبز ولسوالی کې ډیر غصب ده، باګرامای کې ډیر غصب ده، چاراسیاب کې ډیر غصب ده، باګرام ولسوالی کې غصب ده، شکردره، ګلدره، فرزه او د سنور ولسوالی کې کم عزت شده. مگر جمله په مجموعه توګه که چیرې یو مثلا یو لزر او 1050 جریبه زمکه په ګلدره او فرزه امیر بچکور ولسوالی کې د ولایت کابل مربوط نشي وي. قره‌باغ کې 15 جریبه زمکه، چاراسیاب کې 3803 جریبه زمکه ده. مثلا په همداسې مثلا په ولسوالی د باګرام کې یو سر شپږ جریبه زمکه ده، په دسبس کې 80 جریبه زمکه ده.
دغه کوم ارقام چې تاسو موږ ترا کوي دا ارقام شاید په نورې دارو کې هم موجود وي. کرنې وزارت سره څومره د وړاندې ولسی جرګې او لس خبر کړ څه شوی دي تر څو د غمزکو د غصب مخونه ول شي؟
هغه یو شکلی ارقام تکمیلی نشرکی او اجرایی مسائل نور ادارت که مثلا من دا قضیه چیزه تستم دا اکثر ها قضیه ده چه مشخص اسناد پکشته ده ها قضیه چه جزایی بوده لرو او خلق و اسناد ندرلوده واقعا دا غصب من گه سرانوالی تلی گریدی ولی ها قضایی چه خلق و اسناد جور که یا تزویر یا درست ولی چون زمان گه رسیدگی سلاید نده زکه ده دولت ده عملا کنه مدافع ریاست قضای دولت چه ده وزار تحلی مربود ده اغی تلی گل شد. شل زرو یو سلو یو سلو جریب از مکه با ده چو رسواره که چه مایده کل شوی
ده کابل مربود
او ده کابل رسواره
ده سبان شل زرو زمکه ده غصب پا عربان ده څه اقدامات شوی تر اوسه تر څو د غزمه کې برته د غاصبینو له منګولو څخه وژغورل شي او اصلي خلکو ته په واقع ورکول شي؟
هر قضیه چې بررسی کیږي وسب جرمی تعینیږي، مزنونین مشخص کیږي او د یو سلو څلور دشتې ماده په اساس باندې د امنګ لیګو څارنوالی ده او عین زمان کې دغه قضیه ولسوالۍ ته هم خبر ورکوي، قومندانې ته هم خبر ورکوي چې د غصب نه جلوګیری وکړي. نو بعضی اشخاص که چیرې پخوانه غصب وي هغې شته ده پکې ولی نوی نشي کولی چې غصب مخه نیول شوی ده.
بله یعنی د شل زره جریبه ځمکه کې شاوخوا شل زره جریبه ځمکه چې غصب شوی د کابل په ولسوالۍ او مرکز کې.
بله
په دې کې مجموعاً څومره کسان ښکیل دي؟ تاسو یې ارقام را ټول کړي دي او څارنوالۍ ته مو سپارلي؟
اوهو دا مکمل ارقام ما خو مخکې درته وایم مظنون یعنی شخص شو د اشخاصو نومونه لیکل کېږي وسب جرمي ورته ورکوو بېزي زرته یو قضیه هم یو قضیه کې تقریبا دریش بیته نفر دي.
مجموع کې دغه څه باندې شل زره جریبه ځمکو غصب په اړه باندې څومره کسان تر اوسه تورن پیژندل شوي چې تاسو یې نومونه څارنوالۍ ته لیکلي؟
مشخص ارقام په دې کې نشته ده. موږ
راځي تقریبي ووایو ویلی شو چې په دغو
د خلکو نه خلکو نیول هغه به حقوقی باس دا هغه کوم تر شي فساد اداري جرایم نه دي
منه د اعتماد د حساب سره جربه هغه زمکه ده چې د حکومت مربوط راځي دولت مربوط راځي خو خلکو غصب کوي
خلکو نیول د دامنګه مربوطه ادارات تل ورو او زه په ډاډ وای را شم که چیرې هغه مربوطه ارګان چې موږ دوی ته د اوراق لګری دي مطابق د قانون لکنه هم ماده د قانون قضایي دولت شوی د دولت د مدافع قضایي دولت ریاست د زمکو نه دفاع وکي دغه اسناد او مدارک راجمه کی دا ټول به دولت تسپاري
یعنی په څومره وخت یو کال کې دوه کال وکي
کدرته هم په دغه بررسی کې چې موږ کمیسیون کې زم هم اومد یوسف پښتون سره وزیر مشاور د ریاست جمهور دي د کې موږ هدا اقل یو کال وغوښتم په یو کال کې من کولای شو چې د غصب اکثر موضوعات را کم کړم
اما داسې هم ویل کېږي چې په ځینو برخو کې چې حکومت زی تر څو هغه ځمکه له غصبینو راواخلي او بیرته د خپل کنټرول لاندې راولي هلته له مقاومتو سره مخامخ کېږي له غبرګونونو سره مخامخ کېږي تاسو څنګه ډاډه یې چې دغه اړوندې ادارې به وکولی شي د یو کال په ترڅ کې د څه باندې شل زره جریبه ځمکه د غصبینو له منګولو را خلاصه کړي
که یو واقعي هماهنګي منسره شي دا ډېر ساده تطبیق کېږي
خو اوس د ځمکې د غصب نه راشو بلې موضوع ته دا چې په مرکزي زون کې د فساد موجودیت د اداري فساد موجودیت کله چې یو کس په دې مقابل کې ورزي یو ادارې کې کار باندې یا محکمه کې یا په ولایت کې لوغوی نه د رشوت تقاضا کیږي یا په مستقیمه توګه یا په غیر مستقیمه توګه یعنی دا هغه فساد دی چې افغانانو سرڅ خډیر رانځوري دغه فساد د مخنیوي لپاره والی تاسو کارونه نه دی کړی والی په دې برخه کې حکومت پات راغلی
کچېره د ملت همکاري مون سره نه ای نو د اداره څه شي هر څومره اداري جوړ شي څه نه شي کولای مثلا تا ویل چې د خلکو نه په محاکمه کې په بلزي کې پیسې اخیستل کیږي کچېره دغه سره مون ته راپور راکې مونږ امکانات لرو پیسې لرو صلاحیت د گرفتاری
لرو لپاره زمينه برابر کړی دا چې یو اداره کې یو صندوق کې د شکایت صندوق
کې دی صندوقونه په لوسوالیو کې لرو د مرکزی زم په ولایتو کې شته ده غیر دغه ایمیل آدرس لرو سم شکایت مکمل او ډیټابیس لرو
یعنی هیڅ مشکل امانت څخه دی حکومت او په دې دولت باندې خلک به اعتبار شوی دي تاسو په اداره باندې هم خلک اوس اعتبار نه کوي په دې وای چې موږ عریضه مرته وکړو یا شکایت ورته وکړو شاید رسیدګي ورته ونه کی څو وای خلکو ته علاج څه ده چې خلک کو اعتبار لاس ورکړي
د ټول ورونو ته دا ستاسو د رادیو نه زده یو پیغام ورته ورکوم چې دې ادارې ته چار قسم قضیه راشي موږ سره د یو میاشت نه نهایي دوه میاشت نه موږ سره ډېر نه ماتېږي هغه هم ډېرې لوی لوی
قضیې اما داسې شکایتونه هم شته د دې ادارې پخواني مشر عزیز الله الدین هم ویلي و چې تاسو یو موضوع څېړئ دوسیه جوړوئ دوسیه لوی څرنوالۍ ته لیږئ یا د ځمکې د غصب یا د فساد اما لوی څرنوالۍ سهلنګاري کوي هغوی نه غواړي چې په دې برخه کې کار وشي اوس څنګه د لوی څرنوالۍ همکاري تاسو سره موجوده ده او که اوس هم دوسیې ځي فقط په انوارۍ کې کېښودل کیږي او لاس نه پوهل کیږي
نظر پخانه زه دغه ریاست خو یو کال کیږي زه چې هره قضیه څرنوالۍ ته لیږم د بدون د کوم ډار او ترس نه درته زه ویلی شم د بیرته د هرې دوسیې چاغي وجرات کې ماته اطمینانی راځي د اکثرو دوسیو راغلی
د فساد اړوند تر اوسه په څومره دوسیو باندې تاسو اجرات کړي چې تاسو اجرات پکړي او لوی څرنوالۍ هم حکم ورکړی وي
یعنې مجموعه زه ویلی شم چې ما تقریبا د څلوېښتو نه جګې دوسیې یعنی یو څلور دو څلور په تعداد کې مونږ لوی سروالۍ ته لیږلي دي. هغه چې څه اجرات کړي دي مونږ ته لیږلي دي. مثلا هغه داسې اجرات نه کوي چې دوسیه لوی سروالۍ تحقیق شي، هغه مربوطه ولایت ته لیږي، مربوطه ولایت چې اجرات کوي لیږي محاکمو. څو چې نه شوي دی مونږ ته بیرته نه
راځي. د سهلنګارۍ راپورونه هم تر ډېره په هغو مواردو کې صدق کوي چې وای کله چې تاسو یو حکومتي چارواکي یا دولتي چارواکي باندې کومه ادعا لري یا هغوی څه فساد کې ښکېل وي، تاسو دوسیه جوړوئ، بیا نو لوی څارنوالۍ په هغه برخه کې اقدام نه کوي، تاسو تاییدوئ؟
ولاسي مستند اسناد موږ سره په دې ځینې مرکز کې نشته چې موږ یو دوسیه لیږلي او هغې پکې اجرات نه کړي.
که د اداري فساد اړوند څو نورې پوښتنې وکړم جناب امانت صاحب، له څو کلو راهیسې د ستاسو اداره ځینې نورې موازې ادارې د فساد د مخنیوي لپاره کار کوي په کابل او ولایتونو کې، اما اوس هم نړیوال راپورونه ښیي چې افغانستان اوس هم د مفسد هیوادونو په ډله کې دی. حتی افغانستان دوم دریم درجه مفسد هیواد دی د اداري فساد په برخه کې. څه علت دی چې مخه نه ده نیول شوې؟ ستاسو مخکې ویل چې خلک همکاري نه کوي، یوازې د خلکو د همکارۍ مشکل ده او که حکومت هم په دې برخه کې پیاوړی اراده نه لري؟
یو خو اراده هم شرط، هم ملت باید اراده ولري، هم دولت باید اراده ولري، او دا دواړه اراده باید سره منسجم او حرکت وکړي چې فساد
حکومت کې د اراده شته
په دقیقه توګه 100% زده کې نشم ویلای.
یعنی اراده نه ده موجوده؟
اراده مثلا قوي اراده فکر کوم چې هغه بیملي ټولنه چې دولت سره د حکومت سره کومک کوي هغه هم نه غواړي چې بعضی مسایل سي گذرته په دغه دیو چې راپور نشر کړی چې من پاول مقام کې قرار لرم. ګورئ دا مسایدتونه چې د افغانستان دولت سره شوې دي 50% به نړیوالو ټولنو دا مصرف کړی دي، دا انجوګانې چې راغلي دي 40% دولت ته ورکړي، که چیرې دغه دلته 0% هم فساد موجود دی نو 50% جوابګوی هغه وي.
تاسو وایئ چې هم په نړیوالو ټولنو حکومت کې 0% اراده نشته تر څو فساد له منځه یوسي؟
بله، زرته یو موضوع درخه. مثلا یو سړی په پکتیا کې یو قضیه بررسی کړی دی، سیګار دیو بررسی کړی دی، کړی دی چې یو ګلنټر په بوشکا په $500 خریدل شوی دی سیاتمی.
بله، فکر نه کوي ښه به دا وي چې ستاسو اداره ځینې نورې موازی ادارې چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې جوړ شوی دوی خپل دفترونه بند کړي او حکومت ته ووایي چې تاسو سهلنګاري کوئ، نړیوال ټولنه تاسو سهلنګاري کوئ، موږ نه غواړو په دې برخه کې خپله رنګه بده کوزه که چې موږ لاسته راوړنه نه لرو.
نو دا د دولت خوښه ده او د مقاماتو خوښه ده، که چیرې دولت وغواړي هر اداره هغې ته گزارش ورکوي، که چیرې مقامات او گزارش د منلو وړ نه کولی شي چې لغوی کړي، کولی شي چې ارتقا ورکړي، ولې موږ ته چې څه قانون صلاحیت راکړی د موږ هماغه
یعنې تاسو وایئ چې تاسو خپل کار کوئ،
یعنې موږ لاسته راوړنې لرو، موږ لاسته راوړنې لرو.
ډېره مننه کوم آباد، زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. لخپل میلمه له اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې د مرکزی زون رئیس امین الله امانت صاحب څخه ډېره مننه.